يوصلوا نمشي مسافة سخاتر يوصلوا دردشة مسافة قريبة دوام وكري رسو زوحياتين زوحياتين يهم أمفيبين تمانا لريدة جديدة عربي كلمة خاصة سوي دي چې زو د خوان او حياتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شدی دا د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنی دوی چې دي هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مخته وړي. دغه زو حياتین چې دي هغه په عمومي درو چولګو باندې ویشل شوي، په درو ډولونو باندې ویشل شوي دي. چې یو یې بېلکۍ دي، چې ښه مثال یې چې موږ تاسې لیدلي هم دي، چونګښې دي. همدارنګه بل دوام ډول چې دي لکۍ لرونکي زوحیاتین دي، چې په هغه کې سلمنجر او نیوټس د دوی د ښو مثالونو څخه راځي. همدارنګه دریم ډول یې چې دی هغه بې پښو زوحیاتین دي، چې ښه مثال یې سیسیلین دي، چې دوی مثال بې پښو او بېلکۍ دي. او ورپسې راځو د هغه وروسته دغه وایو زوحیاتینو کومې ګډې ځانګړتیاوې چې دي. یعنې دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري، خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. راځو دغه پیژنو. زوحیاتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پتری یا هم پلسونه نه لري، او دوی یو ډول غوده ترشو ده، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی، د کوم پوستکی چې دی، هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زوحیاتین کوم حیوانات چې دي، دوی حرکي غړي پښې یا دوه جوړې لري، خو ځینې لکه څنګه چې مو ویل سیسیلین چې دي هغه بې پښو دي، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه، خپل د دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دي درې جوفه لري، چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي. مګر په کبانو کې موږ وویل چې دوه جوفه لري، چې یو دهلیز او یو بطن. او همدارنګه دغه کوم زوحیاتین چې دي تنفس چې دي، ځینې د برونشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه، او ځینې د سږو په واسطه کوي. چې دوی خپله دا کوم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلي دا کوم چې نه دغه جوړښت ولې نمجن جوړښت ولې د دوی پوستکي خپل په ځان کې داسې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه هم خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دي دغه کوم حیوانات چې دي، دوی د هاضمي سیستم چې دي د جهاز نل یې له کلواکا سره نښتي دي، یعنې د آخري معقد د برخې سره نښتي دي. او دغه کوم حیوانات چې دي مغزه یو جوړه مغزي عصب لري، چې د هغه په واسطه د دوی کوم حسي غړي چې دي هغه فعالیت کوي. چې مثال که چیرې دوی یو تخریش وویني، په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي زندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې ده داخلي ده، مثال بهرني هم پکښې وجود لري، او ځینې چې دي په دې کې ډیری چې دي هغه هګۍ اچوونکي دي. رازو د دوی د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چونګښې دی هغه وایو. چونګښه چې د هغه مژوتسې ټولو لیدلې د په ډیرو ساحو کې وجود لري، زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې دی خپل ژوند مخته وړي. او دوی چې دي ځینې دغه چونګښې دي مختلف ډولونه لري، ځینې چې دي زهري دي، چې مثال زهر لرونکي دي، او ځینې چې دي پر ونې باندې مطلب کولی شي چې وخیژي، او ځینې یې ساده خپل پر وچه باندې کولی شي چې خپل ژوند مخته یوسي. دا دغه کوم زهري چې چونګښې چې دي هغه خپل په ځان کې یو ډول غودې لري، چې دغه زهري کوم زهري مواد چې دي هغه څه کوي ترشح کوي. رازو د دوی د معمولي چونګښو د جوړښت څخه چې د مثال موږ وایو معمولي چونګښه وایو د چونګښ د ډلې څخه، معمولي چونګښه چې د هغه د زوحیاتینو له ډلې څخه ده، او شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دي هګۍ اچوي، چې هګۍ چې دي هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي. کله چې د لاروا مرحله، یعنی د مکمل د مرحله لري، د استحالې فوتوسنتیز د میتامورفیز مرحله لري، چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي، او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي. چې دا د لاروا په وخت کې دي برانشونه لري، او د کله چې وچه ته راوځي بیا سږي لري، او د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې راځو د چونګښې بهرنی جوړښت. وایي چونګښه چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخصه غاړه او لکۍ نه لري، چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري، چې لوی او مخامخ سترګې لري، چې مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني. او د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دی هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کول وړتیا هم لري. او خوله چې ده ډېره لویه خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي. ژبه چې ده اوږده ده چسپناکه ده او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی څه کوي په نسدي چې دي عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي چې د هغه د دغه چسپناکې خولې په واسطه ورباندې نش دا کم حشرات چې دي ورباندې نشي او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي. او غوږونه چې دي د ټایپینګ په نامه غشا ده مثال په نوم یو حلقوي جوړښت دی چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اورېدو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه دوه هم د دوی تنیې ترازو د پوستکي په برخه کې نری نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري. همدارنګه د چونګښې پوستکي چې دی له ځانګړو غدو څخه مخات تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوی کوي. یعنې د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي. او ځینې چونګښې چې دي هغه زهري غدې لري لکه څنګه چې مو وویل چې د ښکار کوونکي څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدوي. او شکل چې دی بڼه چې ده هغه لنډ او بدن یې چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځمکې دواړو لپاره مناسب دی. او رزو پښو ته مخکې پښې چې دي لنډې او د څلور ګوتې سره دي او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي. او وروستۍ پښې چې دي هغه اوږدې قوي دي او د پنځو ګوتو سره دي چې د پورته کېدو او چوپ وهلو لپاره ځانګړې شوې دي او د ګوتو ترمنځ یې غشا لري چې د لامبو وهلو لپاره ورڅخه کار اخلي. او لکه چې د وای چې د بالغ چنګوش لکې نه لري خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکې کله چې بالغ سي بیا دی خپل په ځان کې لکې نه لري. او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره د رقم د اوشتل او ورتیا هم لري په ځینو کې. او ځین چنګوش چې دی ځنګړي رنګول لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والی خبرداري ورکوي. یعنی د دوی دونه جوړ برښندو کوي چې څوک د ستپره پوهیږي چې دا څه ده زهرجن ده. او د ارخ کرښه د چې دی په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي. او د بالغو چنګوشو په وده کې لمنځه ځي. دوی دغه کم چونګښې چې دي په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثل مثال د القا په واسطه د دوی نوې چونګښې مثل راځي هګۍ مثل چې دغه څخه مثال مروې لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هګۍ اچي او د لاروا مرحله هغوی حالت تیریږي. او د کم نارینه کم دغه چې دي چونګښې چې دي هغوی د پښو غټه ګوته چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده ځکه چې د القا کولو په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چکولی سي نیولی سي. او دوی خپل په ځان کې سعودي د نس دوام ته نابونم لري چې دغه په واسطه د دوی غش تولیدېږي. ورپسې راځو سشیدونکي یا هم کم خزندگان چې دي هغه پیژنو. خزندگان چې دي هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کیږي. چې ریپټیل خپل د خزنده معنا ورکوي. او دغه هم کوم حیوانات چې دي دوی عموما د خپل د نس په واسطه د چیکي حرکت کوي کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هرپتالوجي په نامه سره یادیږي. او دغه حیوانات چې دي عموما وچ پوستکی لري او بدن چې دي چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دې مخنیوي کوي. او دوی چې دي په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي چې مثال سرمشکې سمساره تمسا یا هم کرکودال ماران دي دغه رقم سمندري کشپان دي او ځینې مثال په وچه کې کشپان چې ژوند کوي عام کشپان دي ډایناسورز دي چې ډایناسور ډولونه چې دي نن ورځ د منځ ته دي یوازې پاتې شونه پاتې دي سکلیټ پاتې دي نور کرکودال چې دي هغه چې سوي دي له منځه تللي دي ډایناسورز کرکودال خو چې دي هغه سمساري دي چې اوس هم وجود لري. چې موږ وايي دغه کوم حیوانات چې دي د چاپیریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه خزندگان چې دي خپل په منځ کې کسان فرق لري د جوړښت له خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي چې هغه کې مثال موږ وايي دوی چې دي ټول د وینې تړلې دوران لري او زړه یې درې جوفونه لري چې یوازې په دوی کې کروکودایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري. او دوی عموما ټوله چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي. او جنسونه هم مختلف دي، یعنی هم نارینه جنس پکې وجود لري او هم ښځینه جنس پکې وجود لري. او القای داخلي ده چې په دې کې زیاتره چې دي هګیه چې وي، مګر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري. دې چې کله مثال کوچنی پیډکی کوچنی چې اوس هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري، مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عین هغه ته ورته. او بل دوی چې دي د مغزي اعصابو شمیر یې دولس جوړې دی چې د هغه په واسطه دوی د کم حصي غړي چې دي هغه کار کوي. ازو د دوی د خزندګانو د ډولونو څخه یو چې د چرمشکۍ ده چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې چې خپل ژوند مخته وړي او د ګیډې په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. دا چې دي د نړۍ په ډیرو برخو کې په ټولو برخو کې موندل کیږي، خو په سیاته اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ سیمو کې پیدا کیږي. او دا حیوانات چې دي د مثال دا کوم ښکار چې کوي د هغو دوی داسې ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي، یعنی هم پر دې باندې ښکار کیږي او هم نور چې خپل ته ښکار لاندې راولي. دوی بدن چې دی اوږد او نری بدن لري چې د ځغستې او ښکار لپاره جوړ شوی دي. او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي چې د سترګو ستره ورتیا چې ده د ښکار لپاره کاریږي. ځینې شمشکیانې چې دي په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري. همدارنګه پزه چې ده د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي. خوله چې ده په خوله کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي. او ژبه چې ده اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي. او د لکۍ برخه چې ده هغه د ریجنریشن یا د بیا ودې یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې کچیر پرې کړل سي بیرته د سر خپل جوړېدلی شي. ورپسې راځو د چرمشکۍ وروسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی. دوی چې دی موږ وایي دوی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پېژندل کیږي. دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو جهیلونو او باطل مثال ځینې نورو برخو کې چې خپل ژوند سرته رسي. دوی بدن چې دی اوږ سخت او کلک بدن لري او بدن یې چې دی له وچو کلکو او کلکو پوښونو څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي. او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی. ګوتې چې دی څلور ګوتې لري چې د دغو ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دوی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي. او سر کې چې دی خوله ده چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي. همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کیږي، حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزه یې چیکیږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي. او لکۍ چې د اوږده قوي ده د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېری چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او ډېری خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي. او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدیږي ساتل کیږي چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوی دی. او دغه کوم کلک پروټکټ چې دی مثال دی د خارجي صدمات څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د زوحیات نو ګډې ځانګړتیاوي ووایاست. دویمه پوښتنه د سشیدونکي یا خزندګان واضح کړي. او درېیمه پوښتنه د چونګوشي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست. سنس ټوله توجه څخه نري نري مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور روغا و سیتمند بیست. شرح خلاصت ولسم چولکی ولسم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسې اختصاصي دفاع پیژنو. په تیر لوست کې مو غیر اختصاصي دفاع او همدارنګه د دوی کم ډولونه چې و دوی کرښې چې وي په هغه کې کوم برخې چې وي هم ټول زده کړل. نن ورځ لوست کې راځو اختصاصي دفاع پیژنو. په دې باندې ځان په کوچ په اختصاصي دفاع کې کوم اجزاوې شامل دي. زموږ اوسنی درس به د څلور نوي مسفې څخه تر اته نوي مسفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو اختصاصي دفاع چې ده هغه کله چې میکروبونه د غیر اختصاصي دفاع د میکروبونو په مقابل کې ناکام پاتې سي، بیا نو میکروبونه چې کیږي د اختصاصي دفاع سره مخامخ کیږي، چې په دې کې چې د سپینو کرویاتو ګروپ شامل دی چې هغوی د لمفوسایټونو په نامه سره یادیږي، او همدارنګه ورسره د هورمال دفاع او حجروي دفاع شامل ده. تاسو دغه کوم دفاعګانې چې دي هغوی پیژنو. لومړی ده هورمال دفاع. ده هورمال دا کوم چې دی هومورال دا دفاع چې د بدن د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې په وینه او د بدن نورو مایاتو کې د انټي باډیو په واسطه عمل کوي. دا دفاع چې ده د بی لمفوسایټونو له لارې ترسره کیږي. دی چې دی دغه کومې دندې چې دوی سرته رسي هغه یو د هغو څخه انټیجن تشخیص کول دي. کله چې یو بهرنی انټیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن ته ننوځي، د بی لمفوسایټونه یې څه کوي؟ پیژني. بی حجرې د فعالېدو مثال فعالېدل هغه هم د هومورال دفاع په غاړه دي. یعنی په دې کې چې کوم حجرو په مرسته یا د ټي حجرو په مرسته دغه د بی حجرې څه کیږي؟ فعالې کیږي او پلازما حجرې جوړوي. ورپسې د انټي باډي تولید چې دی هغه هم سرته رسي. یعنی دا کوم فعالې شوي بی حجرې چې دي هغه انټي باډي تولیدوي چې د سانګړو انټیجرونو سره تړل کیږي. بل د هومورال دفاع بل دنده چې د هغه د انټیجن له منځه وړل دي. یعنی هغه انټي باډیان چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي، بیا دا میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نور دفاعي حجرو ته مثال د دوی نشي ورکوي. همدارنګه د هومورال دفاع چې د موږ وایو ډېرې ګټې لري، لکه مثال وایي د ویروسونو، بکتریاو او نور میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایعات کې موجود وي هغوی هم چې کوي له منځه د دوی لپاره هم ګټور دي. یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې د انټي باډي په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي. چې دوی چې دي یعنی زموږ په بدن کې دغه کوم انټي باډیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي، دغه اساسي دنده. ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي. حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې ټي لمفوسایټونه یا د ټي حجرې په مرسته عمل کوي. هومورال چې و د بي حجرو په مرسته سره عمل کوي، او کم حجروي دفاع چې ده هغه د ټي حجرو په مرسته عمل کوي. دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس، بکتریا یا سرطان نیولی وي. همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کوم سټیټوکسیک کوم ډولونه چې دي لکه سټیټوسټیک کوم ټي حجرې چې دي، دوی داسې دنده سرته رسوي د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شویو حجرو، سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیوند شوي غړو حجرې دي هغوی څه کوي؟ ټوله له منځه وړي. همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد آزادوي چې هغوی وکولی سي دغه کوم زهري مواد چې دي دغه حجرې چې دي شکل منځه یوسي. همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي، دوی چې دي د نورو دفاعي حجرات لکه د بی حجرې او د دغه کوم ټي حجرې چې دي د فعالېدو او تنظیمول لپاره کار کوي. ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو آزادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي. همدارنګه د ټي ناظم حجرې دي، دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي، چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډېر چټک ډول سره کولای شي چې دي له منځه یوسي. بل چې دی د ټي یادیدونکي مثال دی حافظه لرونکي ټي حجرې دي. دغه ټي حجرې چې دی د وروسته له دې چې لومړنی انټیجن له منځه ولاړ سي دا حجرې ساتل کیږي، چې په مثال په راتلونکي کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د غو په مقابل کې حجرې جوړې کړي، یو څه اندازه دغه د ټي یادیدونکي یا مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په چې کېږي پاتې کېږي، چې په دې سره کله چې دغه میکروب بیا ځلې راځي د هغو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي. چې موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وو، یعنی کله چې انټیبادي تر هغه وخته پورې لومړي ځل چې کله انټیجن راسي تر هغو چې انټیبادي جوړېږي وخت نیسي، مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي، بیا نو بلې پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولی سي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پېژنو. واکسین چې دی هغه خپله یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغیو په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړي معافیت کمن کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین اصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي، تر څو د ځانګړو ناروغي لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولی شي، او دی چې دی اوږدمهاله مافیا جوړولو جوړوي تر څو د راتلونکي انتاناتو مخنیوي هم پکې شي کې سوي. یعنی واکسینونه چې دی کېدای شي ځینې لنډ مهاله او ځینې اوږد مهاله اوسي. د واکسین جوړښت دی، واکسین چې دی معمولا د موادو د ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف شوي میکروبونه، هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نسي کېدلی لکه د پولیو واکسین، او بل چې دی د واکسین د میکروب چې سوي د مړی شوي برخې څخه د میکروب جوړ سوي، چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چې کوي هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه ده، یعنی مسنجر ار ان ایز ان یخصه سوي، چې دی چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې چې کوي معافیت جوړوي لکه د کورونا واکسین، او ځینې چې دی جنټیکي مواد لکه څنګه چې مې وویل یو چې دی د میکروب برخه خصه کېږي، یو چې دی د جنټیکي مواد ځینې اخیستل کېږي لکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي، چې په هغه کې مثال د مسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي. واکسین بدن ته داخلیږي د ستنې له لارې یا هم د خولې له لارې، او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او ټي حجرې کولی شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي، چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ سي، معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسو راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات. وای مستقیم مافیات یا هم اکټیو امینیټي، چې دا دغه هغه ډول مافیات دي چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغیو په وړاندې په خپل تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي، په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټیبادي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي، میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیات چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري، چې طبیعي فعال مافیات دی چې دا هغه مافیات دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کې نفر اوسي، یو انسان اوسي، شری یا چیچک به اخلي، بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټیبادي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چې کېږي دغه ناروغي سره نه مخامخ کیږي، په دغه ناروغي بیا نه اخته کیږي. بل مصنوعي فعال مافیات دی، دا هغه مافیات دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کیږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیات چې دی خپل په ځان کې ځینې ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی اوږدمهاله وي، ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي. همدارنګه بدن په خپل مافیات چې کوي خپل تولیدوي، او د مافیات ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډیریږي. یعنی فعال مافیات چې دی هغه د ناروغي په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغي په وړاندې دوی چې وکړي چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو، دا خو اکټیو امیونټي وه، غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونټي وایو چې هغه څخه مطلب څه شی دی. غیر فعاله معافیت چې دی هغه ډول معافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نسي تولیدولی، بلکې مثال تیاري شوي انټي باډیانې یا معافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج دخوا څخه څه شی کیږي ترلاسه کیږي. دا ډول معافیت چې دی لنډمهاله وي، ځکه چې حافظوي حجرې پکښې کې نه جوړېږي، مګر فعاله مستقیم معافیت چې و هغه څه و زموږ بدن خپله حافظوي حجرې دغه په واسطه جوړېدلې. په غیر فعاله معافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یوې طبیعي او بلې مصنوعي دي. طبیعي غیر فعاله معافیت چې دی هغه معافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالېږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالېدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعاله معافیت دی چې په دا هغه معافیت ته موږ ویلی شو چې د تیار انټي باډي یا معافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډېر مثالونه ورکولی شو، لکه د ټیټانوس یا د سپیچول لپاره د ریبس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسې بل موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې معافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو معافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندېدل یا کمزوره کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د معافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري معافیت دی. د کم زاړه خلک معافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي، یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا له لاسه ورکوي، چې د دې عمله بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د معافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزور سي، د هغه بیا د دغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسی ویلی. دا په دې معنا چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم معافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نه ورکول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده، عموما کم کسان چې عمر یې زیات اوسي معمولا د اوږدمهاله ناروغیو لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغۍ د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي، د لکه د امینو سپریسر د ارګان د معافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې دغه کم کسان چې دي زاړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دوی دپاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، ټیټانوس د دوی په وړاندې چې کمزوری، نو ځکه دوی واکسین ته ډېر زیاته اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعاتو کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي دا حجرې د بي لمفوسایټونو څخه جوړېږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بي حجرې یا ټي حجرې چې دي د هغو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وایي، الرجي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا څه کیږي؟ الرجي لامل کیږي. الرجي او عوامل چې دي مختلف کېدلی سي، مثال د هوا له امله رامنځته سي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سنگار توکو سره. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي او مستقیم معافیت واضح کړي؟ آخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي؟ ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
Thank you.